پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري. تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دې ډلې کمزورتیا څرګندوي. دفاع وزارت داسې وخت دغه ادعا کړې چې پرون په کابل ښار کې په ترهګریز برید کې څه باندې 15 کسان وژل شوي دي. نور مسائل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی یوناما په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو 2 کلونو ته راکم کړ. او په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له ننه بندیز لګول شوی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15 پورې په افغانستان کې تر 100 ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکان پر درمسالو شو چې 15 ملکی کسان پکې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. یوناما د چهارشنبې د ورځې برید سخت غندلی او وایي چې په وروستیو 4 ورځو کې ډېرې خونړي بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو لومړۍ درجه مسؤول وسلوال طالبان بولي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امنیتي سکتور کې د 1 میلیارد ډالری سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغېزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غنی د دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 5 ورځو کې د مالی لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ چې د ولسمشر غنی او د هغه د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ کړکیچ هوار کړي. وروسته له دې چې دا دوه اړخیزې لیدنې بې نتیجې شوې، امریکا د افغانستان له حکومت سره د خپلو 1 میلیارد ډالرو مشروط مرستې د بندېدو خبر ورکړ. د کندوز ځایي چارواکي وایي تېره شپه طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې پولیسو ته پکې مرګ ژوبله واوښتله. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د مرګ ژوبلې کره شمېر په ډاګه نه کړ، خو ویل چې د تېره شپې بریدونو کې پولیسو او طالبانو ته د سر زیان اوښتی. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبي بیا وایي جګړه کې 15 پولیس وژل شوي او یو شمېر طالبانو له ځانه سره بیولي دي.
شب گذشته حملات طالبان بالای پست‌های امنیتی آغاز شد.
تیر شپه پر امنیتی پوستو د طالبانو بریدونه پیل شول او د شپې 12:30 بجې پای ته ورسېدل. جګړه کې د پوستې 15 تنه وژل شوي، 3 ټپیان او 6 نورم طالبانو له ځانه سره بیولي. دوی پوسته هم نیولې وه خو وروسته بیرته تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ پر سفر کولو سر له نن نه بندیز لګول شوی. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نه شي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کېږي. ایران پرون په دې هېواد کې د کرونا وایرس یا کووید 19 لامله د 2001 کسانو د مړکیدو خبر ورکړ. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کې انوش جهانپور ویل همکارانو په تیرو 48 ساعتونو کې د کووید 19 2209 مثبت پیښې ثبت کړي، چې په دې سره په دې وایرس د اخته کسانو شمیر په ایران کې 20,000 ته رسیدلی. ایران په جنیوا کې ډیره د بسرحده روغتیایي ټولنې ایم ایس ایف هغه وړاندیز چې غوښتل یې په اصفهان کې 150 بستریزه روغتون جوړ کړي رد کړی دی. تهران همداشان د واشنگتن د بشري مرستو وړاندیز هم رد کړی او ویلي دي چې که غواړي له تهران سره د دغې وبا په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو صنعت جرګې د دغه هیواد کې د کرونا له امله د اقتصادي وضعیت د بیرته ښه کېدو او د روغتیا سکتور د ملاتړ په هدف د حکومت تاریخي سند په مطلق اکثریت سره تایید کړ. په سنا کې په دغه صنعت کې د دغه وضعیت د قابو کولو لپاره 2 تریلیون ډالر ځانګړي شوي. دا صنعت سبا د مارچ په 20 د امریکا ولسي جرګې ته ځي او تمه ده چې هلته هم په چټکۍ سره تصویب شي. د استازو جرګې له تصویب وروسته به امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه صنعت توشیح کړي. ښاغلي ټرمپ له دې وړاندې ویلي چې په دې صنعت به ژر لاسلیک وکړي. د کرونا له امله د زیان جبران ته دا پیسې داسې مهال ځانګړي کیږي چې د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې د عمومي بندیز حکم نافذ شوی. په امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 8,500 ترسیدلی او له دې کبله 101 کسان مړه شوي دي. او فرانسه وی له عراق خپل ځواکونه د دې لپاره راباسي چې هغوی په خپل واد کې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. فرانسوي چارواکو دا خبره پرون یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې چک جمهوریت له عراق د ځواکونو د ایستلو په اړه ورته پریکړه اعلان کړه. د فرانسې ځواکونه په عراق کې د امریکا په مشرۍ د هغه ماموریت تر چتر لاندې فعالیت کوي چې هدف یې د عراقي ځواکونو روزنه او مشوره او د ترهګرۍ ضد عملیات دي. د فرانسې دفاع وزیر ویلي پاریس پریکړه کړې چې خپل ځواکونه تر دویم خبرداري له عراق راوباسي. فرانسې ویلي که څه هم دوی خپل سل سرتیري له عراق راباسي خو خبرې عراق کې به د داعش په ضد دوی عملیات دوام لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې وړاندې ویلي و د دغه هیواد پوځیان باید د کرونا وایرس د مخنیوي په چارو کې ونډه واخلي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په بریدونو کې ووژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییز حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي.
داعش بیشتر محدود تر از فعالیت های خود به انجام عملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها او هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام میدن. خب تدابیر به خاطر دفع عملات داعش وجود داره.
نور مسائل حمله رو په کندهار کې هم د ناامنۍ ولعمله درا بيځای شوی کورنۍ او مېرمنو ته د حرفوي زده کړو پاړه باندې تاسو ته راپور خبرو. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت یو ورځ وروسته له هغه چې په کابل کې د داعش تروریستي ډلې لخوا 15 افغان ملکیان په ډزو او بریدونو کې ووژل شول وویل چې د داعش له لوري انتحاري او ډله ییزې حملې د دغې ډلې د کمزورتیا څرګندوی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل داعش په دغه هیواد کې ځپل شوی او نور د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې نشي درېدلی. په دې اړه باندې جزئیات فیروزه عزیزي تعقیب کړي او همداسې به د کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه ستنګزه سپ سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. په تیر یو میاشت کې داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې په کابل کې د څلور ډلېز او راکټي حمله مسولیت منلای هغه څه چې اندېخنې راپارولې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې داعش یا اسلامي دولت نومي ډلې له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او خپل فعالیتونه انتحاري حمله او ملکی خلکو هدف ګرځولو پورې محدود کړي دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې دغه ډلې د ریښې کاګلو او د حملو د دفع کولو لپاره هڅې زیاتې شوې دي. دا وایي
داعش بیشتر محدود تر در فعالیت های خود انجام
نه وای داعش خپل فعالیتونه ځانمر ګبریدون او حملو نو حمله خارونو پوری محدود کړی دي. هغه هم په خواره او پټه بڼه د داعش ټلې د حملو د دفکول لپاره تدابیر نیول سوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه موضوع جدي نیولې ده. له ترهګرو په ځانګړي توګه د داعش پر وړاندې مبارزه کول د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارو په لومړیتوبونو کې ده. دا خبره داسې مهال مطرح کیږي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د پرون چهارشنبه په ورځ کابل ښار کې شور بازار سیمه کې د سیکانو پر درمسال حمله چې د یو ترهګر له لوري وسوه پرای پر غاړه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 ملکی وګړي وژل سوي او اته نور ټپیان دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په تیره یوه میاشت کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر مراسمو د حملې د ولسمشر غني د لوري مراسمو پر مهال د راکټي حملې او په بګرام کې هم د راکټي حمله پلا پر غاړه خستې ده. د ولسمشر غني د لوړی مراسمو پر مهال او بګرام پوزي اډي راکټي حملو کې البته په دوه حملو کې مرګزوب لنه ده اوختي، خو د عبدالعلي مزاري د تلین د مراسمو پر مهال حمله کې 2 ملکیان ووژل سول او اتیانو ټپیان سول. له دې سره د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله زمي وایي چې داعش وسلواله ډله په یوازې د داسې حملو د کولو توان نه لري او یو شمېر نورې وسلوالې ډلې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې له ادرس نه حمله ترسره کوي.
دا حمله داعش په شمول د احکامي شبکې په شمول د هغه سختریزو طالبانو چې سختریز فکر لري په طالبانو مشرتابه کې دي، جمع لشکر طایبه او القاعده حتی په دې کې ځینې کومکونو سره کوي. خپله داعش دغه حمله نه کوي، فقط دوی دغه د یو ایتلاف برخه د داعش حمله لشکر طایبه او حتی جیش محمد القاعده او اقانیان دوی په ګټه کوي. دا خپله یو غټ سوال دی چې ولې طالبان دې ته اجازه ورکړي.
داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمالي ولایتونو خو ډیری بیا په جنوبي ولایتونو لکه ننګرهار او کونړ کې فعالیتونه کړي او په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره سرخوګای جوړ سوی دی. خو دغه ډله په وروستیو کلونو کې د حکومت او په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه او ان د دغه ډلې سلګونه سرتیري له خپل کورنیو سره یو ځای په ننګرهار ولایت کې افغان حکومت ته تسلیم مسول. په ورته مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډله نور په افغانستان کې امن ځای نه لري او دوی لوري د ملکیانو هدف ګرځول د ماتې په معنا ده. بلستانګ زای صاحب
ډیر مننه فیروز عزیزی ول کابل راپور راکو ویل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش له لوري انتحاري او ډلې ځی حملې دغه ډلې د کمزورتیا سرګندوی کوي. دوی داسې وخت د قیدا کړی چې داعش پرون په کابل کې 25 افغان ملکیان وژل او څو نور هم ټپیان کړل. دغه ډلې سره 2 افغان پوځیانو جګړه کوله چې بالاخره د بریدګرو په وژلو سره دغه پیښه پای ته ورسېدله. په همدې ارتباط باندې یو مرکه هم لرو د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لمرستیال ګلولي افغان سره غلام ولی افغان سره د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی غږیدلې.
په افغانستان کې جنگ یو لای تنایي موضوع ده او دلته هغه سیاسي چې په افغانستان کې خپل شخصي ګټې لري هغه نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ د آرامۍ او خاطر بوزي. یو ورځ موږ جنگ د داعش په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ د لشکري طایبه په نوم تنظیمیږي، بل ورځ موږ جنگ په افغانستان کې د طالبو د اینو آن په نامه جنگیږي. مشکل دا دی چې هغه سیاسي چې په افغانستان کې خپل شخصي منافع لټوي هغه په افغانستان کې جنگ ته وده ورکوي. هغه دلته په افغانستان کې جنگ تر هغه ژوندۍ ساتي تر څو چې د افغان د په افغانستان کې د دوی ګټې ساتل شوی.
د تاسو له نظره پرختیا هم داعش په خپل د دې توانایي لري یا پیورتیا لري چې هغوی په خارونو کې جګړه وکوي او ان ځانمرګ بریدونه تر سره کا؟
په ټول افغانستان کې چې ټول اړخونه د جنگ دی بدون د حکومت نماسه و زما په شخصي نظر په خپل ځان نش کولای چې یو حرکت یا یو تحرکات هم اجرا کړي. چون زه نظامی سي منصب پاتې شوم دلته د افغانستان ټولي په افغانستان کې ټولي هغه اړخونه چې په افغانستان کې د جګړه مقابل لوري توت ساتي زما په شخصي نظر دوی خپل شخصي امکانات نه لري. د اړې خاصه چې کوي هغه به نو د دوی خپل معلومات نه وي ولې په موږ معلومات نه لرو. دقیقا خبره خدا شي چې موږ ګورو د همسایه ملکونو څخه پیلان دوی رهبری کیږي ولې ربط آمد او بر و مرور د دوی د همسایه ملکونو سره زیات دی. نور نو نه راته معلومیږي ځکه په افغانستان کې داسې یو منبع نشته چې دلته د جنگ جاری وساتي، نه د مرمۍ جوړول شته، نه د اسلحې او مهماتو جوړول شته، نه د وسایطو جوړول شته، نه هم د دوی داسې ځای مناسب په لاس کې دي چې هلته د دوی خپل ځان خپله تجهیز کړي. نو طبیعي خبره دا ده چې په هر شکل وي دوی به د ګاونډي ممالکو سره په هماهنګي یو داسې لار ځان ته سنجولی وي چې ځانونه خپل تجهیز وي او هر هر ځای ته لاسرسی ولري.
او بالاخره د جګړې د پای لپاره څه کول پکار دي؟ افغان
دا پکار دي چې ناتو او متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه د افغانستان هغه ممالک چې ټول نړۍ کې یو بین المللي ټولنه لري د هغو د ادرس نه موږ کولای شو چې موږ یو سوکاله او وسه ژوند ته ورسېږو، لکه دا اوس چې قطر زموږ په منځ کې ډېر زیار او زحمت ایستلی دي او خپل امریکا ایستلی دي، متحده ایالاتو زموږ په منځ کې د سولې دپاره ډېرې هڅې کړي دي. زه وایم چې دوی دغه هڅې او کوششونه پرې نږدي او همیشه دغه لاره تکرار کړي. مو یګانه لار د صلح ده چې په افغانستان کې جنگ ته خاتمه ورکوي. یګانه لار د دې ده چې زموږ پر ګاونډي ممالکو به متحده ایالات او خپل بین المللي ټولنه فشار او زور وادي د وی تر سوچي زموږ ملکي هغه ډلې ته دوی خپل په غیژه کې تنویل نه کی چې افغانستان کې تشنج او تشدد او دین اخالو ته جریان ورکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رسیال ګلولي غلام ولی افغان او لاغي سره فیروزه عزیزي خبرې کړې وي او د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې همدارنګ په دې اړه باندې د هغوی د وضعیت په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خان محمد سیند وای.
د سوداګرۍ وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ خنوي چې د لومړنیو خوراکي توکو په واردولو سره به خلک د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ نسی. د سوداګرۍ وزارت وین سمیر رسا ازادي رادیو ته وویل چې د دغه وزارت مسؤلینو تیر ورځ له پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازو د خلاصون په اړه خبرې کړې. هغه زیاتوي د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د سوداګرۍ له وزیر سره خبرې سوي، د لارې د خلاصون په اړه وړاندیز سوي. د وړاندیز له مخې پاکستان باید یو ساحه قرنټین کړي څو پاکستانی موټر چلوونکي تر هغه ځایه مواد انتقال کړي، وروسته به دغه مواد افغان موټر چلوونکو ته تسلیموي. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې اړه له ازبکستاني او قزاقستاني چارواکو سره هم خبرې کړې وې. هغوی افغانستان ته د خوراکي توکو د واردولو ډاډ ورکړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د خوراکي توکو واردول په عادي ډول روان دي، خو دغه خونې چارواکي زیاتوي چې د یو لړ محدودیتونو له امله د هیواد صادرات کم شوي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د تیرې ورځې راهیسې یو ځل بیا د کابل په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې په روان مریز کال کې به د صنعتي پارکونو 9 پروژې پلي کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د اعلامیې په اساس د خبرت سرپرست اجمل احمدی تیره ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد پالي شورا کې په ځانګړي ناست د اقتصاد اعلی شورا په ځانګړي ناست کې وویل تیر کال د صنعتي پارکونو څلور پروژې بشپړې سوي. ښاغلی احمدی زیاتوي چې په 15 ولایتونو کې د دغو صنعتي پارکونو د رغولو کار روان دی. نوموړی هم دا شان زیاتوي چې په لومړي ځل دغه وزارت د صنعتي پارکونو د مدیریت او پراختیا په موخه ستراتیژي، پالیسي او کړنلارې چمتو کړي. په دغه ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د پانګونې د نوې طرحې په ارائه ټینګار وکړ او ویل چې باید د طبي وسایلو په تولید باندې زیاته پانګونه وسی. ښاغلی غنی همداشان سکتوري وزارتونو ته لارښوونه وکړه چې د زیربنا او برېښنا ستونزې دې په اساسي ډول هوارې سي او د ښځو لپاره دې په صنعتي پارکونو کې د زیاتې پانګونې فرصتونه رامنځته سي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همداسې به موږ خبر ترلاسه کړ په کوم ځای کې چې د سکانو مړی سوزول کیږي، هلته چاودنه شوی څو شیبې مخکې په کابل کې. دغه چاودنه داسې وخت شوی ده چې پرون د سکانو په ګردواری باندې چې په شور بازار کې د داعش یا اسلامي دولت تروریستي ډلې ځانمرګي او ډله ییز بریدونه وکړل، 15 افغان ملکیان چې څلیرشت پکې سکانو ووژل او 8 نورې ټپیان کړل. په دغې ډلې باندې پخوا هم په ځینو ځایونو کې، له هغې ډلې په ننګرهار کې ځانمرګي او خونړي بریدونه شوي وو چې ګڼ مشران او خلک یې ووژل شوي وو. د سکانو په وژل کېدو باندې له بېلابېلو خواوو خبرګونونه هم راغلي دي. زموږ همکاران د دغې پېښې د تعقیب لپاره په کابل کې دي، دغه موضوع تعقیبوي. موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره خبرې وکړو، خو تر هغې مخکې به ورشو یوې بلې موضوع ته، تر هغو چې زموږ له همکار سره رابطه ټینګیږي یوې بلې موضوع ته به ورشو. موضوع دا ده چې په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دې هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډېر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي دي. زموږ تخنیکی همکار وایي چې زموږ خبریال په کابل کې اوس آماده شوی چې له موږ سره خبرې وکړي. د ایران موضوع به وروسته نشر کړو، خو اوس ورځو بیرته کابل ته. هلته د سکانو په د مړو د سوځولو په ځای کې چې په کابل کې ورته هندو سوزان وایي، هلته چاودنه شوې ده. وربشو جزئیات به له فریدالله سعادت واخلو، د ازادي راډیو خبریال. سعادت صاحب، مهرباني وکړئ، چاودنه چیرته شوې ده او دقیق څومره څو بجې شوې؟
تقریبا هغه مړي چېدلته راوړل کېدل په همدغې جریان کې، کله چې دوی هغه وژل شوي ختم شول، یعنی راوړلو پروسه یې ختمه شوه، له همدغې ساحې سره، یعنی مقصد کوم ځای کې چې دوی خپل مړي سوځوي، دوه یا درې کوڅې آخوا دقیقا ځکه نه شم ویلی چې موږ نن یو همدلته او چاودنه باندې شوې ده. د چاودنې غږ تقریبا زورور و، خو دلته د اتم یوځې امیر او هغه کوم د سیکورټي امنیتي پرسنل چې هغوی وایي چې دغه چاودنه د چسپکی ماین پاساس و یا هم هغه چاودن کې توګه چې ورنه مخه ځای پدې شي، خو دلته په ټوله کې اوس وضعیت آرام دی. او ډیرغه کسان چې دلته د دغمړ د سدول لپاره راغلي تقریبا ډیرې وویرول او چاودن ډیر زوره وره، خو کلک امنیتی تدابیر نیول شوي او خواو شاوار باندې ودانۍ باندې امنیتی سرتیری دي او په کوڅو کې، یعنی اوس دروازه د خپل د کوم ځای کې چې موږ یو چیرې چې مړي سوزول کیږي دغه ځای دروازه اوس تړلې ده او تقریبا وضعیت اوس نورمال دی.
ډیر ښه، مننه کوم سعادت. که یو څه راته ووایي چې هلته تاسو د امنیتي تدابیرو خبره وکړه، نو تر اوسه پورې هدف د دې ماین چاودنې معلوم نه دی او نور جزئیات هم په ډاګه نه دي. خپله د سکانو خلک چلته دي، هغوی څه وایي په دیاړه باندې، څومره ویریدلی دي؟
دلته د مشران جرګې غړي نارکلی هنریار راته ویل چې تر ډېره به هدف ځکه دغه مراسم و چې تقریبا درې یا دوه کوڅې خوا ته سړک غاړې ته دغه چاودنه شوې ده، یعنی ډېره نږدې وه، خو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ښایي مخکې به اجازه نه وي ورکړل شوي. دلته په ګرځېدو باندې بندیز لګېدلی، یعنی خلک نشي ګرځېدی، راګرځېدی. امنیتي تدابیر نیول شوي. نارکلی هنریار چې دلته په همدغه مراسمو کې د خپلو هغو اهل هنودو د تسلیت لپاره راغلي، هغې ویل چې خپل خلک اوس ډاډ ورکوي چې هېڅ کیسه نشته. په نورمال ډول دغه د مړو سونو پروسه یو څو شېبې وروسته پیلېږي، خو په ټوله کې د دوی په خبره چې هدف به د دغې چاودنې همدغه مراسم و چې ښایي هدف به یې ګډوډول و.
ډېره مننه سعادت. فریدالله سعادت، ازادي راډیو خبریال، د کابل له خلاچي سیمې له موږ سره خبرې کولې. هلته د سکانو او هندوانو د مړو د سوزولو یا هندو سوزان د هلته دوه درې کوڅې وړاندې په همدغه ځای کې چاودنه شوې ده. تر اوسه د دغې چاودنې جزئیات ډېر نه دي معلوم، خو زموږ خبریال وویل چې دوی په هندو سوزان کې له نورو کسانو سره چې د مړو د سوزولو د مراسمو لپاره ورغلي دي په امن کې دي او د دغه ځای دروازې تړلې دي، او افغان پوزیانو خه امنیت نیولې ده. په کابل کې دا برید داسې وخت کېږي چې پرون د کابل ښار په شور بازار کې چې د سیکانو ګوردواره ده هلته د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ځانمرګي بریدونه او ډزې وشولې چې په نتیجه کې 15 افغانان چې څلېرویشت پکې سیکانو ووژل شول او اته نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به هم ورشو ایران ته. په ایران کې د کرونا وایرس د دوهمې څپې د مخنیوي لپاره د ښارونو ترمنځ د خلکو پر سفر بندیز لګول شوی دی. راپورونه ښیي چې په دغه هیواد کې تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي خورا ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي یا مړه شوي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د ازادي راډیو راډیو فردا چې په فارسي ژبه د ایران لپاره خبرونه کوي د ایران د مرکز او ولایتونو د چارواکو د رسمي ارقامو پر اساس په دې هیواد کې د کورونا په وایرسو په 10 ولایتونو کې د بستر شویو کسانو شمیر 950,140 تنه وشوه. د ایران د حکومت ارقام بیا له دې سره توپیر لري. ایران پرون په خپل هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 له امله د 2000 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وویل همکارانو یې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید 19 د 2200 نوي مثبتې قضیې ثبت کړې چې په دې سره په وایرس د اخته شویو کسانو شمیر 20,012 کسانو ته ورسید. د راډیو فردا له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په ایران کې په کورونا وایرسو 3,000 تنم را شویدی چې دا د حکومت لارقامو سره توپیر لري. په همدې حال کې لا هم په دې هیواد کې د کورونا وایرسو د خپرېدو شدت کم شوی نه دی. حکومت یې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو له ویرې د ښارونو ترمنځ په سفر کولو سرلنن پنجشنبې څخه بندیز لګولی دی. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي مرکز غړي حسین ذوالفقاري نن وویل هغوی چې د نوي کال په رخصتیو کې په سفر تللي باید سمدستي خپلو ښارونو ته راوګرځي او خپلو کورونو ته په لاره باید په هیڅ یو ښار کې تم نه شي. ذوالفقاري وویل د پوهنتونونو او ښوونځیو بندېدل او همداشان پر ځنډول شویو غونډو بندیز به دوام لري. هغه زیاته کړه چې د دغو اقداماتو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. ایران په جنیوا کې دیره د بی سرحده روغتیایی ټولنې MSF هغه وړاندیز چې غوښتلې په اصفهان کې 150 بستریز روغتون جوړ کړي رد کړی دی. تهران همداشان د واشنگتن د بشري مرستو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې که غواړي له تهران سره د دغې وبا په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي نو لګول شوي بندیزونه دې لرې کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان ثوایی له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اوس هم روستای راپور کندهار ښار ته د ناامنیو له امله د رابېزې شویو کورنیو میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. مسؤلین دا د جګړې ځپلو کورنیو د اقتصاد جوړونې لپاره ښه فرصت یادوي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
پنځه ویشت کلن سونا چې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه سوې دا مهال د دې ولایت د عینومینې د حرفوي زده کړو په مرکز کې د خیاطۍ په زده کړو بوخته ده. دا وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره د کسب زده کړو ته مخه کړې.
تاسو موږ درې میاشتې چې موږ دلته راځو کار کوو او زموږ د ژوند لپاره دا چې موږ خیاطي زده کړو خپل د انډیا لپاره کولای شو چې ډېر څه وکړو او د دې طریقې خپل کورنۍ سره هم مرسته وکړو. که دا کار وکړو موږ په خپل کور کې دوام ورکوو. د دې طریقې کولای شو موږ خپل انډیا ژوند ته ډېره ګټه ورسوو ځکه چې خپل اقتصادي حالت لپاره هم ډېر ګټور دی.
د جګړې ځپل کورونې ترڅنګ هیواد لکړوالی راستنې سبي نوري میرمنې هم د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې مسلکونه زده کوي. دوی هم وایي چې هیواد کې پرلپسې بحرانونو میرمنې اړ کړي چې د خپل ژوند او کورونی د پایښت لپاره خواري وګالي.
دا چې موږ زده کړو بیا موږ سره دا خپل خیاطي بیا موږ سره ډېره مرسته کوي چې موږ ښه سم یې زده کړو. بیا موږ چې ښه سم کار زده کړو ډېر کومک د کور سره هم کوی شو د کورنۍ سره هم کوي چې ما دلته موږ ښه کار زده کړو.
دا هو ډېر ګټور دی چې موږ دا کار کوو. دا اقتصادی وزم مو سر سمیږي سات مو پچیر دی په ګور کې پاینده مو سر سمسي
په کندهار شهر کې د مهال د دی ولایت له لسول سوالوي څخه شاو خواشل زر به ځای سی کورونی ژوند کوي چې اکثره د ژوند له پراخو سختوي سره مخامخ دي د کندهار د شوز چارو مشره روکی اټکزی وای د میرمنو د وضعیت د شکیدو لپاره تر په خوا سانتیاوی کمیسیوی خودی د نړیوالی ټولنې د بدلی معاشاته او غیر قانوني کډوالۍ د پروګرام په مرسته اوس د میرمنو د لاسنیوي لپاره د مسلکونو د زده کړې لړۍ را پیل کړې
ولدرات په برخه کې مشخم برنامه